ارخونو یا زواکونو لخوا تر ګواښ لاندې دی او دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې انتخاباتو ته یوازې څو میاشتې پاتې دي. دا چې په پاکستان کې سیاسي وضعیت په کوم حالت کې دی او د دې هیواد بحران به د افغانستان پر حالاتو او ثبات څه ډول اغېز وکړي، نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په دې اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې چې مهمې برخې به یې جانقه الکوزی وړاندې کړي.
یو مبهم واعظ یا دینی عالم له خپلو زرونو پلویانو سره په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته کیمپ جوړ کړی او د حکومت د سمدستي رنګېدو غوښتنه کوي. په همداسې یو حالت کې د پاکستان سترې محکمې د سې شنبې په ورځ د صدر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو حکم هم صادر کړ. په پاکستان کې شخړې مخ په زیاتېدو دي. وسلوالو په حکومتي ځواکونو او مذهبي اقلیتونو باندې وژونکو حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې په کشمیر کې د پاکستان او هند تر واک لاندې سیمو کې د دواړو خواوو د عسکرو د وژلو پر سر هم تاوتریخوالی زیات شوی دی. په همداسې یو حالت کې د پاکستان غښتلی پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې د آصف علي زرداري له حکومت سره په لانجه او مخالفت کې دی، یو مبهم او ناڅرګند دریځ غوره کړی دی. د پاوز لوی درسیز جنرال اشفاق کایانی او قومندانانو له سیاسي شخړو او مصیبت څخه ځانونه ګوښه کړي او ډیر سوړ چلند کوي. د کایانی او پاوز دا چوپتیا شکونه پیدا کوي چې پاوز د سیاسي مداخلې لپاره کمین نیولای دی. نیویارک ټایمز رسمانه په مقاله کې وړاندې لیکي په نورو مسلو سربیره داسې بریښي چې په پاکستان کې د بدلون ګیر بدل شوی او لږ شمېر کسان ممکن د لوري اټکل وکړي. طبي خبره ده چې دا د آصف علي زرداري د حکومت لپاره بد خبر ده او دغه راز د امریکا د ګټو لپاره هم. متحده ایالات له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو او د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په مقصد یو باثباته پاکستان ته اړتیا لري او دا مسله ورته ډیره مهمه ده. نیویارک ټایمز رسپانډنټ د پاکستان د ډان رسپانډنټ د سر لیکوال سیریل المیدا خبره راخسته چې وایي داسې بریښي چې حالات په چټکۍ سره بدلون مومي خو وړاندوینې ډیره ګرانه ده. د رسپانډنټ په باور د دغه بدلون اصلي عامل یا کټالیست یو شپېته کلن دینی عالم محمد طاهر قادری دی چې له یوې میاشتې څخه په لږې مودې کې د سیاست ډګر ته ودانګل او دا مهال د جمهور ریاست ودانۍ ته نږدې په مرمۍ ضد کانټینر کې ناست دی او جمهور رئیس زرداری ته ضرب العجل ورکوي. قادری د سې شنبې په ورځ په وینا کې وویل په پاکستان کې پارلمان نشته، دلته یوه ډله لوټمار او غله راټول شوي. زموږ د پارلمان وکیلان د قانون جوړونکو پر ځای په قانون ماتونکو بدل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د قادری د وینا له ځای څخه شاوخوا 200 متر وړاندې د پاکستان سترې محکمې وویل چې صدر اعظم راجا پرویز اشرف په اداري فساد کې ښکېل دی او د هغه د نیولو حکم صادر کړ. داسې اوازې هم خبرې شوې چې په یو وخت د سترې محکمې د رئیس افتخار چودري او قادری عملونو او د غښتلو جنرالانو ملاتړ په پاکستان کې سیاسي جریان ته جټکه ورکړي. که څه هم چې قادری په وینا کې دا خبرې رد کړي او ویل په دې کار کې د خدای پیغمبر او د پاکستان د 180 میلیونو خلکو ملاتړ ورسره دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروی د پاکستان په شپېته کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره له یو ملکي حکومت څخه بل حکومت ته په ډیموکراتیک ډول د واک انتقال ته شاوخوا دوه میاشتې پاتې دي. دې د قادری خبرې غیر قانوني او بې اهمیته وبللې.
Now when we are 2 months away towards the first democratic transition in Pakistan's history.
دا مهال موږ د پاکستان په شپېته کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ډیموکراتیک انتقال ته دوه میاشتې وخت لرو. تاسو په هیجی دا یو داسې کس دی چې له لیرې ځای څخه راغلی او وایي پارلمان منحل کړي. څوک د پارلمان د منحلولو حق لري؟ څوک دا حق لري چې ووایي د 180 میلیونو خلکو استازیتوب کوي؟ په دې توګه د پاکستان په څیر هیواد کې دا اسانه ده چې غیر ضروري شور ژور جوړ سي. او زما په فکر هم دا خبره ده، هیله ده چې دا خبره به ژر سړه سي.
د راولپنډۍ پوځي فرقې کې د کایانی په مشرۍ پوځي جنرالان د حالاتو څار کوي او ځینې کسان وایي چې دوی د پردې تر شا له روانې وضع څخه ګټه اخلي او په عین حال کې د زرداري له حکومت سره هیڅ مرسته نه کوي.
د پاکستان وروستي سیاسي وضعیت کتنه و البته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تحلیلي مقالې مهمې برخې مو واورېدې. په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونه هم د مذهبي واعظ طاهر القادری احتجاجي مظاهرو ورخطا کړي دي. په هغه غونډه کې چې تیر ماښام د پاکستان د دوهم لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون د مشر او پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په لاهور کې جوړه شوې وه، د هیواد سیاسي وضعیت نازک وبلل شو او ټینګار وشو چې حکومت باید تجربه د راتلونکو مرکزی او ایالتي انتخاباتو د ترسره کیدو د خنیته اعلان کړی. په همدې سره نور د راپورونو مطالبه خبرېدو ته وخت نه لرو، خو د اونۍ بس خبرېدو ته چمتو دی. دا بس د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین کړی دی.
دونی خبری
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ بحث مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم د افغانستان ولسی جرګې څخه باندې یو میاشت وړاندې یعنی د لندې په 22مه نیټه پریکړه وکړه چې د کابینې یو لس وزیران به د بودیجې د کم لګښت له امله استهزاء کړي د جرګې د 1990 کال د قطې پر سر له بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې د پوهنې له مخدره موادو سره د مبارزې اطلاعات او فرهنګ سوداګرۍ قانون او اوبو او انرژي اقتصاد لوړو زده کړو کورنیو چارو دفاع او د ښار جوړونې وزیران استهزاء کړي د هغه وزارتونو دي چې په 1990 کال کې 50% څخه کمه پرختیایي بودیجه لګولې ده خو افغان حکومت ویلي ولسی جرګه نشي کولی د کورنیو چارو دفاع لوړو زده کړو او ښار جوړونې وزیران استهزاء کړي حکومت وایي دا هغه وزیران دي چې په 1990 کال کې په خپلو اوسنیو پوستونو کې نه وو ولسی جرګې د تېرې دوشنبې په ورځ یوولس واړه وزیران د استهزاء لپاره خپلې غونډې ته ورغوښتي وو خو دا چې یاد شوي څلور وزیران د دوی غونډې ته ورنغلل د دې جرګې استهزاحیه غونډه وځنډېده پوښتنې دا دي چې ولې تر اوسه دغه یوولس وزیران د ولسی جرګې استهزاحیه غونډې ته نه دي حاضر شوي او ولې افغان حکومت ولسی جرګه د څلور وزیرانو د استهزاء په برخه کې مخالفتونه لري د او ځینو نورو پوښتنو ته به زموږ درانه میلمانه ځوابونه ووایي راسره میلمانه دي د ولسی جرګې غړی غلام فاروق مجروح او سیاسي کتونکی طوفان وزیری باید یادونه وکړو چې موږ د پارلماني چارو وزارت مسؤلینو ته هم په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې وه خو د دغه وزارت مرستیال محمد کریم باز او ویان نعمت الله بشروال حاضر نه شول چې حتی زموږ تلیفوني پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي دوی که څه هم په لومړي سر کې له موږ سره د خبرو کولو ژمنه وکړه خو بیا یې تر ډیرو ساعتونو پورې ټلیفونونه بند کړي وو خو موږ خپل بحث له همدې دو میلمنو سره مخته بیایو لومړی هم راځو مجروح صاحب ته مجروح صاحب ځینې وکیلان وایي چې د ولسی جرګې لخوا د یوولس وزیرانو د استهزاء پریکړه احساساتي پریکړه وه تاسو لږ وضاحت راکړئ ووایئ چې وکیلانو په کوم اساس باندې د یوولس وزیرانو د استهزاء پریکړه وکړه
بسم الله الرحمن الرحیم ولسی جرګه صلاحیت لري چې په 30% کل آزاد هر جا وزرا استهزاء په عمل وره د ابتدا په برس کې مسئله استهزاء مطرح شوی بود په یوه اتیاومه ماده د قانون اساسي ولسی جرګه در کل ټول آزاد شورای ملی سره مکلف شوی بود چې هر وکیل د اظهار نظر سره د مسالې اولیای او د ملی منافع قضاوت وکړي په دې معنی چې وکیل حق نه لري چې په احساساتي عمل یو اقدام وکړي
بله مجروح صاحب دغه کوم پریکړه چې وسول د ولس وزیران د استهزاء پریکړه آیا یو احساساتي پریکړه وه او که په اصول ولاړه وه
استهزاء خو د ولسی جرګې صلاحیت دی اما پروسیجر د قانون اساسي په 2 ماده صراحت لري چې استهزاء اختصاصي صلاحیتونه دي په ولسی جرګې سره اما پروسیجر د اصول وظایف داخلي تعین شوی وو
تاسو موافق یئ چې د ولس واړه وزیران چې د استهزاء پریکړه شوی د استهزاء شی او که یوازې اما وو وزیران چې حکومت غوښتنه کوي مغه وزیران یوازې استهزاء شي
زه په استهزاء سره هیڅ مخالفت نه لرم پروسیجر سره مخالفت لرم
په دې پروسیجر کې څه ستونزه به مشخصه وایي
په دې پروسیجر ټول ورادو چې دیش ورادو په دغه موارد بحثونه شوی و په تالار کې یو ورس په یو لاس وزیرانو د استهزاء په فیصله شي یو ورس په تفکیک سره فیصله شي ک او وزیرانو په استهزاء حاضر شوی او څلور تنه وزیرانو حاضر نشي بنان زب په دې خاطر حق وزیران چې په 1990 کال وزیر نو هیڅ مسؤلیت په تالار کې نه رو او یو ماده په قانون اساسي هم صراحت لري چې وزرا په مشخص وظایفونه رئیس جمهور سره او په پارلمان سره مسؤل دي هغه وزیران چې په 1390 وزیر نه دي پس په کوم دلایل جواب ورکړي
وزیر صاحب تاسو د ولسی جرګې دغه دریس چې وسنی ولې چې باید یو ولس وزیران استهزاء شي او حکومت وایي چې باید دوه وزیران استهزاء شي ځکه چې اصلور وزیران چې دوی یادونه کوي هغه په هغه وخت کې په خپل پوستونو کې نه وو تاسو د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ دغه ټکر څومره جدي بولی
مننه ګوري استهزاء او استجواب بل شک چې د ولسی جرګې صلاحیت او دوی په خپل داخلي دندو کی د استیزا ټول هغه قوانین او ماده ځای په ځای کړی دي چې ولسی جرګه په کوم شرایطو کې کولای شي چې د کابینې وزیر استیزا کړي او یا استجواب کړي بل شک چې ولسی جرګه پریکړه وکړه چې یو لس وزیران چې هغه د 50% څخه کم بودیجه مصرف کړي ده هغوی به ولسی جرګې ته راځي او دوی به د کمې بودیجې د مصرف په هکله ولس ته ولسی جرګې ته ځواب وایي. که احیانن د دوی جواب قانع ورکوونکی نه وو، ولسی جرګه به پریکړه کوي او د دوی لپاره به صندوقخانه نږدې. تاسو پوهیږئ چې د یوې خوا څخه خپله ولسی جرګه د سیاسي ګوندونو پر بنسټ باندې جوړه سوې یو ولسی جرګه نه ده، بلکې د یو فکر پر بنسټ جوړه سوې یو ولسی جرګه نه ده. متاسفانه چې د مختلفو افکارو او د مختلفو ګوندونو استازی او یا د ډلو استازی دلته وجود لري او دوی د مختلفو اړخونو استازیتوب کوي، نو پر همدې اساس چې په ټوله نظام کې په ټوله دولت کې بدبختانه هغه سیاسي فکر وجود نه لري چې څه ډول وکولی سي چې یو وزیر یا والی او یا یو حاکم څه ډول د هغه څخه استفاده وکړي او هغه په کار باندې واچي. نو پر همدې اساس باندې ولسی جرګې ټوله استیضا کړله دلته چې ولسی جرګه پر همدغو بنسټونو باندې جوړه نه ده. نو حکومت هم هڅه کوي چې د خپل نفوذ څخه په استفاده په ولسی جرګې کې لاسوهنه وکړي او په ولسی جرګې کې ځینې وړې ډلې هم هڅه کوي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دا موضوع نور هم پیچلې کړي او د وزیران څخه ځینې امتیازونه واخلي. مختلف اړخونه دي، څوک د وزیران ملګری دي. نو ستونزه په دې کې چې په دوو ګروپونو باندې ولسی جرګه وویشل سول. یو اړخ دا وایي چې نه، یو ولس وزیران باید استیضا سي، بل اړخ بیا وایي چې نه، څلور وزیران اصلا په همدې 1400 کال کې وزیران نه و. نو پر همدې بنسټ دوی د دې مسؤلیت نه لري چې د 1400 کال د بودیجې د مصرف ځواب دوی ورکړي. صرف و وزیران باید استیضا سي. دا لانجه او دا سیاسي لوبه هم په پارلمان کې، هم د وکیلانو په کور کې، هم د وزیرانو په کورو محلو کې، هلته د راکړي ورکړي معاملې او خبرې اترې دوام لري. که څه هم دا د ولسواکۍ یو اصل دی، هر څوک حق لري، وزیر هم حق لري چې د خپل کامیابۍ لپاره د ولسی جرګې د وکیلانو رائے خپل کړي، او وکیلان هم د دې حق لري چې د وزیر په پلوي باندې کم پاین وکي، هواغه ته رائے ورکي، د نورو وکیلانو رائے راټول کړي. بدبختی دلته دا ده چې اصلا د ډیموکراسي او د جمهوریت ستونزه نه ده، اصلا ستونزه په وګړو کې ده، او ستونزه په دې حاکم ټیم کې ده، ستونزه په همدې وکیلانو کې ده چې دوی قانون غلط تعبیروي، قانون څخه غلطه استفاده کوي. دوی خپل د قانون جوړون کې دي، بدبختانه چې قانون دوی په خپل تر پښو لاندې کوي. اوس نو زه فکر کوم چې لومړی کم پریکړه چې سوی ده، داغه نه وروسته یو ډول داسې معلومیږي چې په حکومت کې ځینې واکداران هڅه کوي چې ځینې وزیران چې د دوی خپل کسان دي که مشخصه ورته اشاره وکړو، لکه هڅه کوي چې وزیر دفاع د دې څخه وژغوري. دوی داسې فکر کوي چې ولسی جرګې ټوله پروګرام د وزیر دفاع لپاره جوړ کړی دی چې هغوی استیضا کړي او بالاخره هغوی بې صلاحیته کړي او د هغوی څخه رایه واخلي. پر همدې اساس ډېره هڅه په حکومت کې هم د رئیس جمهور لومړی مرستیال کوي، په وکیلانو کې هم هماغه کمپاین کوي، د وزیرانو په منځ کې هم کمپاین کوي، تر څو ولسی جرګې وژغوري.
تاسو داسې پېښو شاهدان یاست چې هلته خپله د ولسمشر لومړی مرستیال چې تاسو یاد کړ هغه د دې پېښې مخنیوی کوي چې ولسی جرګه نه باید دغه څلور وزیران استیضا کړي. تاسو داسې شواهد لرئ؟
زه فکر کوم چې دا د رئیس جمهور او د لومړي مرستیال حق دی چې هغوی په ټاکنو کې، هغوی د پارلمان په منځ کې ملګري ولري او د خپلو وزیران لپاره کمپاین وکړي. خو دغه کمپاین باید د افغانستان د قوانینو پر بنسټ وایندي، دا باید مشروع کمپاین وي، د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره مطابق کمپاین وي، او دا د ټولو هغو فساد څخه جلای چې هغه په افغانستان کې اوس ډیر زیات دی، او افغانستان بدبخنه د نړۍ په کچه لومړی هغه فاسد حکومت بلل سوی دی. زه فکر کوم چې دا د لومړي مرستیال رئیس جمهور د دوم مرستیال حق دی. دا چې څومره مشروع کمپاین کې یا غیر مشروع کمپاین کې، زه په دې خپل دقیق هغه څه چې هغه د شواهدو په ډول سره وړاندې کوم څه نه درم، بلکې د وکیلانو د یو مجموع د ډلو او د دوی سره د خبرو ناستو په نتیجه کې هغوی د دې خبره کوي چې په دې کې د حکومت پراخ لاس دی او بالخصوص د لومړي مرستیال.
مننه مجروح صاحب، تاسو ته راځو. تاسو ولې نه غواړئ چې دغه سرور وزیران چې مخکې معلومونه وخت چې د دفاع وزیر ده، د لوړ زده کړو وزیر ده، ښار جوړول وزیر ده، دوی ولې نه غواړي چې دوی سزا شي؟
مخالف ده قانون اساسی ده، مخالف ده اصول وظایف داخلی ده، مخالف ده منطق ده. ولی یو کس چې په 1400 کال وزیر نشته جواب وکړه.
مجروح استاسو خبر داسې ښکاري چې د ولسی جرګې دغه پریکړه چې د یو ورس وزیران باید سزا شي له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د کومې ماده لمخه؟
په 77 ماده کې صراحت لري، قانون صراحت لري چې وزیران د مشخص وظایف سره په پارلمان مسؤلیت لري.
بله، مجروح صاحب، نو ولسی جرګې ولې داسې پریکړه وکړه؟ آیا احساساتي پریکړه وکړه او که دوی د اساسي قانون څخه خبر نه وو؟
دقیقا یو احساساتي تصمیم په اول ورځ ونیول شو. زه فکر کوم چې ټولو کسان چې په شورا کې په حقوقي موضوع فهم لري، ټولو په دې نظر کې څلور تنه وزیرانو د اساسي قانون او د اصول وظایف داخلي دندو به مناسب نه دي چې پتالار راضی او په استیزا سره وضاحت وکړي.
مجلس سبا ما ولسی جرګی ویل چې کچېره د غیول اسواړ وزیران د دوی استیزاهیا غونډه ته حاضر نشي، د بده ولسی جرګی یو به احترامي وي او دوی به هغو وزیرانو ته صندوق کې دی او د باور رای به تر واخلي. اوس مهال پولیسی جرګه کې ګنګوسی چې د کچېره د غیول اسواړ وزیران کچېره دوی بیا هم ورنشي ولسی جرګی ته، د ولسی جرګی خبرګون او عکس العمل بچوي. آیا کولای شي چې دوی په غیاب کې صندوق کې دی او د باور رای تر واخلي؟
په هیڅ وخت په غیاب صندوق نشکی خدای کمیسیون نظارت به تطبیق اساسی قانون موضوع معول شی که تفسیر او یوم ماده قانون اساسی او به دوه نویا ماده او به یوم نویا ماده سر تفسیر وکی که آیا بولیسی جرگه صلاحیت لری چه هغه کسان که د 1400 کال وزیر نو په استیزا حاضر شي کنه؟
مننه وزیری صاحب، تاسو د ولسی جرګې د غړي مجروح صاحب خبره واوریدلې. زمونږ کوم د ولسی جرګې د دوشنبه غونډه هم لنګدې کتلې ده. څه فکر کوئ چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د اختلافات ولې رامنځته شوې دي؟
ګور، یو شی چې واضح دی هغه دا دی چې ولسی جرګې کې او د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په پارلمانونو کې هلته د نظریاتو اختلاف وجود لري او هلته هم یو اپوزیسیونی او بل حکومتی دوار خونه ی او آزاد وکیلان هم وجود لري، مګر هغه هیوادونه یو ډول د خپل پارلمان یا ولسی جرګې د خپل حکومتداري څخه وجوده سابقه لري. د وخت په تیریدو سره هغه خپل قوانین اصلاح کړی دي او هغه څه چې ستونزه اوس په افغانستان کې پیښ شوه ولسی جرګې کې، فرض مثال یو وکیل یا وزیر چې استیزا کیږي کدا وزیر را نسی، دا دوی ورځې رانه لیدا میاش رانه غیدا کال دا ټول وزیران رانه د ولسی جرګې به تکي، خو ولسی جرګه مجبوره ده چې د دوی په غیاب کې پریکړه وکړي. نو دا شی په قوانینو کې او د ولسی جرګې په داخلي دندو کې او لایحه کې واضح سوی نه دی او پر دې باندې بحث نه دی کړی. نو پر همدې بنسټ باندې وکیلان یو نتیجې ته نه رسیږي او په دې خاطر چې په قوانینو کې د هر څه لپاره د هرې موضوع لپاره واضح په تفصیل سره څه نه دی راغلی، بلکې عمومي یو یادونه سوی ده او د ام هغه څخه اوس هغه وکیلان چې هغه د فرصت په لاټه کې دي هغه اوس استفاده کوي او موضوع بل لوري ته کشي. نو زه فکر کوم چې ام دغه ستونزه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړله، دا ستونزه د قانون د نشتون د مکمل څخه پیدا شوې ده، مګر اوس په مختلف اړخونه نیولې دي، حکومت لاسوهنه دي په خپل ولسی جرګې کې مختلفي دلی دي چې هغه د مختلفو افکارو غشتونو او ملاحظاتو لرونکي دي او په زمن کې د دې ترڅنګ خپل وزیران هم یو تعداد وکیلان په داخله د پارلمان کې لري او یو لس وزیران په مجموعي ډول سره د اوریدو څخه چې دوی خپل منځ کې غونډه کړې ده او دوی یو مجموعي کمپاین هم کوي او هڅه کوي چې دا مسله نور هم پیچلې کړي او ټول وزیران د استیزا څخه وژغوري.
بله وزیر صاحب، ولسی جرګې تل وزیران سزا کړي، کله ناکله سلبي اعتماد کړي هم دي، خو کله چې د ولسی جرګې لخوا د وزیران سلبي صلاحیت شوی او یا هم سزا شوی دي، هغه یا هم د سرپرست په توګه پاتې شوی او یا هم بل وزارت ته تبدیل شوی دي. په داسې حالاتو کې چې ولسی جرګې احساساتي پریکړې کوي، وزیران سزا کوي او دولت ورته پاملرنه نه کوي، فکر نه کوي چې د ولسی جرګې لخوا د سزا کولو موضوع یو عادي موضوع ګرځېدلې ده او حکومت هغوی ته پام نه کوي؟
ګوري، دا د احساساتو پریکړه او د نه احساساتو زه فکر کوم چې دا به درست نه وي. په دې خاطر هر پریکړه په ولسی جرګې کې د قوانینو پر بنسټ او د دوی د داخلي اصولو پر بنسټ باندې کیږي. ولسی جرګه د استیزا حق لري او ولسی جرګې ولس وکیلان یې استیزا کړي دي، په دې باندې پریکړه کړې ده. دا چې څلور وزیران په 1991 کال کې په غو وزارتونو کې نو څه پروا کوي، دوی د وزارت راسي او ولسی جرګې ته د کنات ورکي چې زه په دې وزارت کې نو ما زه په بل دنده باندې وم، نو دا زما مسولیت نه دی چې دا بودیجه مصرف کوم. تیر وزیر چالت وخت یې کړی دی او هغه په دې کې تیر وطن کړی دی، په هغه کې دوی غفلت کړی دی، نو دا زما مسولیت نه دی. ورسته بیا ولسی جرګه پوهیږي چې د ترای ورکی کینور کی ډیره ساده سیمپل موضوع ده، د دینه خو ما درته وچ پولیسی جرګې کې مختلف فکرونه نظریات او جوړ جاړې دي، هغه د نور هم پیچلې کی ده. هغه مهم موضوع بل موضوع ده چې د ولسی جرګې په لاهي وظایف کې درغلي د استیزا درشته هم حکومت هم ولست یو ډول اوس ډیره حادثه ده او ولس هم په دې باندې پویږي، ولسی جرګه هم په دې باندې پویږي ک احیانا دوی دغه کړي وزیران، خو وزیران بیا هم د سرپرست په صفات په غو وزارتونو کې پاتې چې د رئیس جمهور غوښتنه یې هغه دوه کاله هم پاتې کېدای شي، دوه نیم کاله هم پاتې شوی دی، که څه هم د قوانینو پر اساس تر شپږ میاشتو ډیر حق نه لري، حتی رئیس جمهور حق نه لري چې وزیر سرپرست پاتې شي. بدبختي په دې وطن کې همدا ده چې د ریاست جمهوریت خرانیولې بیا تر یو کوچني مامور پورې بیا د دې وطن هر وګړی د دې وطن قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې باندې افتخار کوي. مشتلې بولی چې قوانین څنګه تر پښو لاندې
مجرور سي. تاسو ترازو تاسو مخکې ویل چې د غسلور وزیران نه باید سزا شي، ځکه د دوی سزا د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. نو اوس خو د وزارتونو په 1990 کال کې بودیجه هم کافي نه ده لګولې، په دې صورت کې ځواب ورکون کې څوک دي؟
هغه وزارتونه چې په 1990 کال وزیر اوس نسته، هغه وزارتون په رئیس جمهور کې مسؤلیت لري جواب ورکړي. موینان او رئیسان ټول مسؤلین ته رئیس جمهور باید جواب ورکړي چې په دغه وزارت بودجه په کوم علت مصرف شوی نه ده، بنان په استجواب باید حاضر شو سوالونه جواب ورکړي نه په استیزا سره.
مننه مجرور صاحب. تقریبا دغه د شپږ درس کې وو د سرزي اوس ولې چې ولسی جرګې پریکړه کړې چې دغه ولس وزیران باید سزا شي، تر اوسه دوی سزاهیا غونې ته نه دي حاضر شوی. دومره ځان والی په دې مسله کې رامنځته شو، آیا وکیلان غواړي چې په وزیرانو باندې یو ډول فشار راوړي او ځان ته ځینې امتیازات واخلي، او که لا هم وزیران نه غواړي چې د ولسی جرګې د پریکړې احترام وکړي او ورشي سزاهیا غونې ته حاضر شي؟
ټول وزیران حاضر وو چې په پارلمان سره حاضر شوي. څلور تنه وزیران کې رئیس جمهور سره امر وکړي چې په پارلمان حاضر.
یعنی تاسو وایئ دغه څلور وزیرانو چې د دوشنبه په ورځ په سزاهیا غونډه کې برخه ونخسته، دوی ته ولسمشر ویلو چې تاسو ولسی جرګې ته مورځي؟
دقیقا، ولسمشر امر وکړي چې نه باید شرکت وکړي.
وزیر صاحب، تاسو ترازو تاسو د ولسی جرګې لخوا دغه مسلې د ځنډ لامل پسې کې ویني؟ دا د تقریبا و ډیر سره وشولې چې ولسی جرګې دغه وزیرانو د سزا پریکړه کړې، خو تر اوسه یا ولسی جرګې د نه حاضر شوه چې دغه وزیرانو روغوړي. خو کله چې وروغختل د دوشنبه پر ورځ بیا هم ولسی جرګې ویل چې باید موږ ته پوره یعنی ولس وزیران راشي، ولی وکیلان غواړي چې په دغه مسله کې ځان رامنځته شي؟
زه فکر کوم په تیر خبرو کې مو ورته اشاره وکړه چې کوم عوامل دي چې دوی جوړجاړي ته نه رسیږي، هماغه چې جوړجاړي ته دوی نه سره رسیږي، طبیعي ده چې هغه نور هم موضوع پیچیدې کی او دوامدار کی اوږده کی. یو عمده عامل دا دی چې شفاف او درست قوانین او د ولسی جرګې په لاهیه چې د قوانینو د هغه پاغه کې نواقصته، پاغه کې د هر موضوع په حق لباندې واضح په تفصیل سره څنګه دي ځای په ځای سوي، نو یو لوی عامل یم دادی، بل عامل یی دادی چې په خپل ولسی جرګی کې وکیلان په دوو ډلو ویشل سوی دی، چې یو اړخ یې د وو وزیرانو د استیزا واز غشتنه کوي او نور یې د یو لوس وزیرانو د استیزا غشتنه کوي. دریم عامل یی دادی چې حکومت په ولسی جرګی کې د خپل نفوذ چې لري هلته مداخله کوي او د ځان د خپل وزیران ته کمپاین کوي، لابین کوي په ولسی جرګی کې، او د دې هم موضوع پیچلې کړې ده. دغه درې عمده عوامل د دې هم سبب سوی دي چې په دې موضوع کې فساد ته هم زمينه مساعده کړې ده، چې یو تعداد فرصت طلب، البته ټول نه، یو تعداد وکیلان هغوی دې ته زمينه مساعده چې د دې موقع څخه استفاده وکړي. د وی خواڅخه وزیران هم په مسایلو کې دخیل دي، د بل خواڅخه دوی هم د وکیلان له خواڅخه ډیر زورول سوي دي. هر ورځ وکیلان د دوی وزارتون ته ورځي، غیر قانوني مقرري ور باندې کوي، او یا ځینې امتیازات ځینې غواړي. کله امتیازات ورنه کې بیا د سید استیزا او استجواب موضوع په پولیسي جرګی کې راپورته کوي. یو ډول وزیران هم ډیر په پارلماني مسایلو کې ډیر مصروف دي، او خپل کاری مدیریت ډیر پام نه دی کړی، او د بل خواڅخه وزیران هم څه کوي چې هغوی یو ډول جوړ جاړی د ولسی جرګې د وکیلانو سره ولري، دا چې د هر څه کوي، که بودیجه مثبت مصرفي یا نه مصرفي، یا که دا یو پروژه استعمالي په پروژه باندې مصرفي، هغه پروژه د افغانستان د خلکو د غوښتنو مطابق پروژه ده، په هغه کې اداري فساد سوی دی نه دی سوی، هغه ته پاملرنه نه کوي، یوازې غواړي چې دا معامله د ولسی جرګې د غړو سره چې هغوی استجواب استیزا نه کوي، نور خیر او خیریت په ده باندې نه قضا څه کولی په د باندې رئیس جمهور څه ورته وای، او نه نور هغه قضایی او امنیتی ادارې چې دي چې کولی سي د تعقیب کې اداغو پروا دی نه لري. نو دا دواړه خو کې یو ډول د فساد فکر وجود لري، نو دې هم دا موضوع پیچل کړی ده.
ډیر مننه زموږ د دې نه بحث هم دلته پاتې ورسید. لخپل میلمنو د ولسی جرګې لغړی غلام فاروق مجروح، سیاسي کتون کې طوفان وزیري، څخه ډیر مننه کوم. آباد
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راوړئ.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با سرفرازیتان ما زرغونه منگل تا پایان برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که لوید رستیز روسیه از ناتو خواسته با نیروهای سازمان پیمان امنیت مشترک بعد از سال 2014 برای ایجاد یک میکانیزم امنیتی برای آسیای میانه سهیم شود. گزارش را هم مشنوین که قاچاق برای ماسلی مواد مخدر چطو از سرحد بین افغانستان و تاجکستان میگذرن و قاچاق مواد مخدر بر زندگی مردم که در امتداد سرحد زندگی میکنن چی تأثیرات داره. در خبرهای جهان مشنوین که نیروهای الجزایری به محاصره خود از یک دستگاه گاز طبیعی که در او اسلامیست ها چندین تبعی خارجی را اسیر گرفتن ادامه دادن. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
یک عسکر نیروهای آمریکایی اقرار کرد که با اجساد جنگ